السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې نن د موسیقۍ د پروګرام پر ځای روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي. دا ځکه چې په دې پروګرام کې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو پر لارو چارو او دغه راز دا چې څنګه ولسی خلک د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره ښه مرسته وکړي، څنګه ورته لومړنۍ مرستې ورسوي، په دې ارتباط خبرې شوې. نو موږ هم لازمه وګڼله چې دغه پروګرام بیا خپور کړو تر څو اوریدونکي یو څه ترې واخلي. دا پروګرام وروسته خپریږي، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات کې د شنبې ورځې په زلزله کې څه باندې 11,000 کسان اغیزمن شوي دي. دغه ادارې تېره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 1,100 کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی، خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2,500 ښیي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیايي خدمات دوام لري. د دغه سازمان افغانستان څنګه یکشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی تر دې دمه د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 450 ګرځنده روغتیايي ټیمونه موظف کړي چې عاجل مرستې ورسوي. بیان کې زیاته شوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزي روغتون کې لږ تر لږه د 500 ټپیانو درملنه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د شوې زلزلې اغیز په دقت سره څاري. انتونی بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوختې دي او تر دې غمیز وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغه استازولۍ د نړۍ له هیوادونو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ وکړي. د خوړو نړیوال سازمان WFP پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم سیمې ته خوراکي اړین توکي لیږلي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمنځه وړلو لپاره پر غزه خپل بمباری شدید کړی دي. اسرائیلی چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سختریزو شاوخوا زر بریدونه کړی دي. بل لورته د اسرائیل په جنوب کې د دغه هیواد پوځ له خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي. د وژل شوو دا شمیر تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. بل ورته د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان هم وژل شوي. حماس ډله ادعا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره شته. د ترکیه دفاع وزارت وایي پوځ د سوریه په شمال کې پرون هوایی حمله کړي او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال له منځه وړل شوي دي. د ترکیه پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کوردي افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخلي. د دې ترڅنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال به پکې وو. د ترکیه دفاع وزارت نه دي ویلي چې دغه عملیات د سوریه د شمال په کومه ساحه کې شوي دي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډلې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې تیره شپه د کوربه هیواد سعودي عربستان لوبډلې ته 2-3 ماتې ورکړه. که چیرته افغان لوبډله د انډونیزیا په وړاندې بریالی شي د راتلونکي کال د آسیا فوټسال جام ته چې د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي لار پیدا کوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په هرات کې له مرګونې زلزلې وروسته د ژغورنې پر ډالو سربیره ولسی خلکو هم د خلکو مرستې ته دانګلې دي. عام خلک د زیانمنو شوو د لاسنیوي لپاره څه کولی شي؟ ټپیانو ته د وینې له ورکړې سربیره نورې کومې مرستې دي چې عام کسان یې کولی شي؟ په همدې او نورو مسلو نن روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. دې بحث کې مو یو زمکپوت هم بلنه ورکړې چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلې څرنګوالی تشریح کړي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره دوه میلمانه دي، زمکپو او د اکسفورد پانتون څېړونکی زکریا شنیزای او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ، خپلې سپارښتنې او پوښتنې راته ووایئ. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې هم ځواب کی. زموږ د سټوډیو شمیرې دی، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، 00420122 12 شپږ 0 بل نړیواله شمیره ده چې تاسو سره اړیکه هم نیولای سئ، او که چیرته مو کریډیټ کم وي موږ ته اړیکه ونیسئ. مسکالو کې زموږ تخنیکي همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420122 15 0 په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب مخکې ده چې تاسو ته راسو، راځئ چې خپل بل میلمه زبکپو او د اکسفورد پانتون څېړونکي زکریا شنیزی ته ورسو، ترڅو له جیولوجیکي پلوه دغه د زلزلې څرنګوالی الکتری واورو. شنیزی صاحب ستړی مشه، راځي پایل لدې نو کو اوریدونکو ته به معلومات ورکو چې د هرات په دغه سیمه کې دغه زلزلات چې شوی به ساري بلل شوی، یعنی په تیرو لسیزو یا ممکن پیړۍ کې داسې زلزلہ نه وي شوی، یا که شوی هم وي ممکن د تاریخ لپانو پټه پاتې وي. څه فکر کوي څه لامل و چې زلزلې دومره مرګ ژوبله واړوله؟ ځکه ویل کېږي چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان دي او لا هم د ژغورنې چارې روانې دي.
لومړی تاسو ته د خپرونې فلم او اوریدونکو ته، افغانستان په ټوله کې یو لاغه سیمه دی چې ټولې زیاتې زلزلې کېږي، او دا هېواد د یورشیا تکتونیکي پلیټ پولې ته څېرمه پروت دی، او دلته ډېرې فعالې ماتې شتون لري چې وخت نه وخت ذخیره شوې انرژي د زلزلې په شکل ازادوي او د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کېږي. نو دلته څو فاکتورونه کېدای شي چې دا د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کېږي. یو خو په خپله د فعال ماتو شتون دی، بل د تکتونیکي پلیټو ته څېرمه موقعیت دی. یعنې ځینې فعالې ماتې د وخت په تېرېدو سره فعالې دي، ولې ځینې زلزلې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د تاریخ له پاڼو نه یعنې پټې پاتې دي، د چا د هغو اسنادو یا پخوانیو شواهدو تاریخ په پاڼو کې نه دي ثبت شوي. نو ځکه خلک دا فکر کوه دغه سیمه یعنې دلته نسبتا آرامه ده، د زلزلې نظره دلته زلزلې نه کېږي. ولې که په ټوله کې موږ وګورو افغانستان کې زیاتې فعالې ماتې یا درزونه شته دي چې دا حرکات یې نسبت موقعیت او عمر ته یعنې فرق لري. ولې په ټوله کې دغه فعالې ماتې د دې لامل کېدای شي چې ډېرې سترې زلزلې په دغو خپله هېواد کې رامنځته کړه او د زیاتو تلفاتو لامل شي. او دوه ملت یې په خپله د کورونو ډول او حالات یې دغه په افغانستان کې چې معمولا خلک استفاده کوي، معمولا په افغانستان کې که موږ وګورو د کورونه د خاورې او لرګیو د شګې د دوه شیانو نه جوړ دي. یعنی دا هغه مواد دي چې ډېر په اسانۍ سره د زلزلې په مقابل کې خپل هغه استحکامیت د لاسه ورکوي. او زیاتره سیمو کې خصوصا مثلا موږ که د اوس مهال عراق په نظر کې ونیسو، زیاتره دغو سیمو کې دغه د کورو چتونه چې دي ډېر درانه دي. یعنې د معمولي ټکان په رامنځته کېدو سره دغه دیوالونه حرکت خپل استحکامت د لاسه ورکوي او د چتونه رالویږي. نو دوهم علت یې کېدای شي دغه کېدای شي، او همدارنګه په خپله د سیمې چاپېریال هم په دغو زیان اړولو یا د تلفاتو په اړولو کې یو رول لوبوي. یعنی په ډېری اسیایي ملکونو بالخصوص په افغانستان کې چې دی نفوس او د نفوس زیاتوالی یا د خلکو زیادت په هغو سیمو کې دی یا په هغه اصول کې دی چې هغه د غرونو په واسطه احاطه شوي وي، او معمولا د غرونو تندې چې دي دغه په خپله د فعالو ماتو په واسطه رامنځته شوي دي. او په دغو سیمو کې یو بل ښه والی دی دغه د خلکو دپاره شته دی چې دلته چینې اوبه ځای نه شته دي کېدای شي د زراعت او دغو به په خپل د حیاتي ژوند لپاره د دغو لپاره استفاده ځنې وکړه. نو دغلته زیاتر نفوس هم په هغو سیمو کې وي چې هغلته فعال اقتصادي موقعیت لري. نو کله چې هغه په دې وخت کې زلزله راشي، نو طبعا د زیاتو تلفاتو لامل کېدای شي.
بله شنیزای سب دغه فعال مات چې تاسو یاد کړی چې افغانستان کې فعال مات ډیر دی، یا فعال درزونه دغه درزونه د زمکه په تل کې دی، او کله چې دغه کلی جوړیږي دوی ته بنو داس راک نه لګیږي چې دلته د غزایونو کې داسې فعال مات یا درزونه ست چې ممکن د زلزلې لامل سي. او فکر کوم په افغانستان کې دغه سیمه تر اوسه داسې په نخسوي هم نه دی، مثلا چې کوم ځایونو کې باید کورونه جوړ سي، کوم ځایونو کې جوړ نه سي، داسې کوم پرمختګ فکر کوم تر اوسه په افغانستان کې نه دی سوی.
فعالی ماتی تقریبا پا گتشوی دی پا دوازر شل که موگا یو مقالم پا دا یو جنرال خبره کلا پا خلا احتاووش دا دی ساتلایت انزرونو دا کار دیر سادا کلا دی، یعنی دا پا فعالی ماتی حتی دا ساتلایت انزرونو پا وستم اوز اغا موقعیتی نسبتا معلوم دی که پا کمو سیمو که دی یو بلا بدوقتی پا افغانستان که دا منیت مشکل و مخی خدا وقع چی ورست دا مشکل حل شی ورو دا فعال و موتو پشتون که وز دا مقوان دا حتی کمی حرکتی پیدا که مثلا داری فعال ماتی حرکت بیل دیا ځینې فعالې ماتې په افغانستان کې چې دي حرکت یې بېخي زیاتې، مثلا د جمله نه یوه د چمن ماته یا درز دی، د هغو حرکت په کال کې ته لس سانتي متر زیات اټکل شوی دی، ولې ځینې نورې ماتې چې دي حرکت یې کم دی، ولې فعالې دي کېدای شي ډېر د وخت په زیات وخت پرې دو سره دغه انرژي ذخیره کړه او د زلزلې په شکل یې ازاده کړي. ولې په ټوله کې په اکثریت سیمو کې دغه فعالې ماتې کړین شوي دي، ولې بیا هم زیاد صحوی کارو تا تیاشتا دا ترسو آغا کارو نا مثلا چی در ستا لایک تصویرو پا مرستا تخمین شوی دی آغا پر صحاکیم تایید که چی هو داغل تا شکستگیشتا در داغل تا حرکتی پا کم اندازه دی پا کم اندازه دی خلکو دو دسیم دی پارا مثلا داستر خطر لامست کرد که ویشی دا باید درج بندیش.
بله شنی زای صاحب روسی پختنه کوم بیا تاسو سره مخه کاک اورا زو خپل باس له ډاکټر صاحب فرید الله عمری سره مخ تاړو. پروسه کال فکر کوم څه باندې کال وړاندې په پکتیکا او دغه راس خوست کې دغه مرګونی زلزلہ وشوله، مثلا وز دغه په هرات کې وشوله چې لمړی اټکل نه کېد چې مرګوبل د دومره زیاته وی عمل روسی شمیرو ښکاری چې لکتر لګل 2000 نه د قربانیانو شمیره اوخته او شاوخوا لا زر نور هم ټپیان دي. دغه سیمه هم تاسو ویل چې له پخوانه مثلا معلومه شوې دي له اقليمي بدلون سره دغه زلزلې څه تړاو لري، ځکه د نړۍ په کچه نن سبا د اقليمي بدلون اندېښنې زخته لري، ځکه چې اقلیم بدل شوی دی، زلزلې له اقليمي بدلون سره هم کومه اړیکه لري او کنه؟ د زلزلو بحث یا په ځمکه کې د فعالو درزونو بحث بیل دی، له اقليمي بدلون سره کوم تړاو نه لري؟
په ټوله کې که ځواب ووایم نه، په خپله تکتیک او زلزله جدا برخه ده او اقلیمي بدلون جدا ده، ولې که په کومو سیمو کې مثلا د ځمکې کېناستل دي، ځمکې لاندې اوبو ایستنه ده، هغه په خپله د ځمکې په کېناستو باندې یو سخته ده، هغه تاثیر لري، ولې هغه په داد ده زلزلې نه شي رامنځته کولی چې هغه د خلکو ته په دومره لوړه کچه مالي ځاني زیانونه واړوي.
کور ودان ډیره مننه د اکسفورد پانتون څیړونکو زکریا شینزای و چې لمک سره د زلزلې د څرنګوالي او دا چې په هرات کې والي د زلزلې لقبل مرجوب لا زیاته را منځته شوی په دې ارتباط را سره خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي په دې خبرې کې و چې عام کسان یا ولسی کسان د طبیعي پیښو پر مهال، د زلزلو پر مهال، د سیلابونو پر مهال څه وکړي تر څو د نورو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره یوه ستونزه دا ده چې د ژغورنې هغه څه فعال ټیمونه څه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دي موجود نه دي، او راپورونه هم ښیي چې په هرات کې عامو خلکو په بیل، کولنګ او نورو وسایلو سره د زلزله ځپلو مرستې ته وردانګلي. دا چې دغه مرستې څنګه مؤثرې سي، عام کسان څنګه کولی سي چې نور وژغوري، په ښه توګه څه کولی سي، ورسره په همدې ارتباط دغه بحث ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب فرید الله عمری چې د داخله چارو متخصص دی، موږ د بحث ته رابللی دی چې په لومړنیو مرستو خبرې وکړو، یا له زلزله ځپلو یا نورو مصیبت ځپلو سره د لومړنیو مرستو پر لارو چارو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. خواشینې ټول ولس خواشینې دی، ځکه د هرات پېښه باندې ټول خفه دي، زرګونه کسان تلفات او اړولې دي. په دې بل خبرې وکړو چې ولس څه کولی سي نن سبا کې؟ صحیح ده چې دولت به هم خپل کارونه کوي، موسسې به هم خپل کارونه کوي، اما ډېر هیله ولس ته وراوړي، ځکه دغه ادارې چې تر هغه خپل ټیمونه منظموي، رسوي سیمې ته، یا ممکن رسېدلي هم وي، کافي به نه وي.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم، ډېره مننه جناب لودین صاحب، زه هم خپل لیکلي سلامونه لومړی تاسو ته، د ازادۍ راډیو تخنیکي همکارانو، او ډېر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د یادولو وړ ده چې په زموږ هغه مظلوم هیوادوال چې دی هرات ولایت د زندهجان په ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي. هغو دپاره د پروردګار عالم څخه جنت فردوس غوښتنه کومه، او هغه کسان چې ټپیان دي د هغې دپاره عاجله شفا او د خپلوانو لپاره یې د لوی صبر غوښتونکی یمه. او را به شودو ته لودین صاحب چې ښې موضوع ته مې اشاره کړې ده او ښه موضوع مې انتخاب کړې ده، نو دې تر څنګ شنیزي صاحب خو خپله باندې دی هغه د زلزلې پاک لباندې په پوره رڼا واچوله، او په دې هیله باندې چې خپلو اورېدونکو هم هغه د اکثریت سوالونه د زلزلې پاک له چې وي هغه یې ځان سره اخیستي وي، را به شو لودین صاحب دې ته چې اول به د خپله باندې په عوام اصلاح چې ورته لومړنۍ مرستې وایي یا لومړنۍ طبي مرستې ورته وایي، دغه خپله باندې که چیرې یو تعریف ولرو دې نه یو وړ تعریف، نو وروسته د هغې نه به تاسو پوښتنه باندې هم رڼا واچوو چې وایي دا خپله باندې د لومړنۍ طبي مرستې چې دي دا عبارت له یو لړ اقداماتو او بیړني مراقبتونو څخه دي، یعنې چې د انسان د ژوند ژغورنې یا د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په منظور په یوه طبعي پیښه یا په یوه حادثه کې ترسره کیږي. او په دې کې لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل هغه عوام وګړي یا عام خلک یعنی ډیر مهم رول لوبوي، ځکه دغه طبعي حوادث چې دي یعنی دا نامعلومه دي چې په کومه ساحه کې به رامنځته کیږي، مخکې له دې څخه چې هغه د طبعي حوادثو یا د طبعي لومړنۍ طبعي مرستو ټیم رسیږي، هغلته د سیمې خلک ډیر مهم او کلیدي په پیسو وظیفه ترسره کولی شي. اول دا چې هغلته کله چې دا زلزله کیږي نو کیدلی شي دی چې تا هغلته ورسیږي هغه ځایو کې چې مثلا د ګاز پایپونه دي یا د برق لاینونه دي یا د اوبو مثلا د اوبو تر څنګ د برقو دغه لاینونه او پایپلاینونه دي، دا کیدلی شي چې دی قطع کړي تر څو پورې چې هغه کسان چې د خاورو لاندې چې هغې ته زیان ونه رسیږي. او علاوه یې د لودین صاحب دوی کولی شي چې خپله باندې دغه لومړني اقدامات تر هغه پورې چې هغه طبعي حوادثو ټیم ورسیږي ترسره کړي، نو بنام په دې په دو خاطر باندې هغه عوام خلک هم یو کلیدي وظیفه یوه ډېره مهمه وظیفه د نورو ارګانو تر څنګ د طبعي حوادثو په وړاندې ترسره کولی شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه، سلامت اوسئ. تاسو دغه د لومړنیو مرستو بهیر ډیر ښه تشریح کړ او تعریف مو کړ. ډاکټر صاحب اوس پر تاسو دی چې دغه لومړنۍ مرستې کله نا کله په دغه حالاتو کې چې مثلا یو کس تر خاورو لاندې دی، مثلا نیم متر یو متر خاورې پی دی، ممکن ژوندی پاتې وي، اما کله نا کله دغه مرستې هم که لومړنۍ مرستې سمې نه وي او دغه د ژغورنې چارې هم معیاري مختلالې نه سي، ممکن د دې لامل شي چې هغه کسان خدای مکړه نور ژوبل سي یا مثلا له منځه ولاړ شي. په دغه حالاتو کې سپارښتنې څه کیږي؟ څه ډول باید عام کسان له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو تر خاورو لاندې بند کسان نور زیانمن نه سي؟
لودین صاحب کرا شروع ته خپله باندې هغه د ټیم دنده یا وظیفه چې ده، اول باید هغه کسان چې په کوم محل کې دغه کار ترسره کوي، اول باید هغه کسان باید ډیر خونسر دی، یعنی آرام اعصاب ولري او هیڅکله هم ورخطا نشي چې د ورخطای په خاطر باندې هم کېدلی شي چې هغه کسان چې د هغو ژوند د ژغورنو وړ ده چې هغه هم خدا نخواسته خپل ژوند له لاسه ورکړي، یعنی دا کسان باید ډیر خونسر دوي. او دوهم دا چې هغه ناروغان یا ټپیان چې د خطر سره مخامخ دي، هغه کچیرې مثلا رایستل کیږي باید هغه د امن ساحې ته انتقال شي. او ایدې نه علاوه د کچېره مثلا پرمختللي وسایل شتون ولري د هغه نه بعد استفاده وشي او کچېره هغه په پرمختللي وسایل نشته وي یعنی د پدې کولای شي چې مثلا په یو کور چې مثلا هغه ناس راکېدل شي چې هغه ته خپل غوګونی سي کېدای شي چې بعد غوګونه اوروي نو د هغه ترڅنګ د بعد هغه ته هغه خپل کار باید پیل کړي او د دې ترڅنګ مالک مخې مې اشاره وکړه دا کسان باید ډیر خونسر دوی او ډیر پرامه سره د کار په پایل کې اوډاپ دی د دجلې کار یا د پیر کار کېدل شي چې د هغې ژوند له ګواښ یا د خطر سره مخامخ کړي او د دې علاوه هغه ته باید هغه صحي ټیم چې شتون لري کوم کسان چې راستل کېږي د هغو دغه د ژوند حیاتي علایم یا په طبي اصطلاح چې موږ وایټل ساین ورته وایو چې د هغې تنفس او د دې ترڅنګ د هغې فشار او نبض او د زړه ضربان دا باید وکتل شي او که چیرې خدا نخواسته دا شان په هغه ناروغ یا په هغه ټپي چې په طبعي پیښو په ترڅ کې یا د عمله دا زیانمن شوی دی هغې ته باید هغه صحي ټیم چې هغلته شتون ولري باید خپل اقدامات وکړي یعنی اقدام په دې مفهوم چې هغې ته مثلا د اکسیجن او بعض نور وسایل دوا که چیرې شتون ولري هغه ورته شروع کړي او هغه تر هغو پورې چې هغه مجهز روغتیایي مرکز ته رسیږي دا کارونه باید ورته وکړي او دې ترڅنګ زموږ نور هغه وګړي هغه دوستان چې مثلا دوی نشي کولای چې په یو ځای کې اقدام وکړي یعنې ورخطا دي سراسیمه دي هغه کولای شي چې هغه لودین صاحب هغه نږدې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي هغلته وینه ورکړي تر څو پورې چې هغه زموږ د وینې بانک چې ده چې هغه په کافي اندازه سره د وینې ذخیره ولري یعنې د نو هغه ناروغانو ټپیانو لپاره چې هغه رضي یا همدغو طبعي پیښو یا زلزلې څخه ژوندې ژغورل کېږي او هلته راوستل کېږي او بل لودین صاحب د یادولو وړ ده چې خپله باندې د طبعي حوادث یا طبعي پیښې دا هغه هیوادونه چې هغه ډېر لوړ اقتصاد لري یعنی ډېر پرمختللي هیوادونه دي هغه په داسې حالاتو کې په ګونډو کوي یعنی لار نیول کېږي نو دا زموږ رقم هیواد چې وي خو حتما په اوایلو کې څه مشکلات شته وي د ما په خپل شخصي نظر سره چې کېدای شي په وروسته دغه مشکلات بې حل کېږي یعنی دغه اوس هم چې کله زموږ همکارانو سره موږ په تماس کې د هرات ولایت کې هغه وایي چې زموږ ډېر ټول ټیمونه په ساحه کې دي او که چېرې ضرورت شي کېدای شي مثلا د مرکز نه هم موږ کومک وغواړو نو بېرته خپلې خبرې را ټولوم لودین صاحب وې نقطې ته چې عوام خلک چې آرام اعصاب ولري او په نرمۍ سره اقدام وکړي او انشاءالله دی کولای شي چې د ډېرو کسانو ژوند وژغوري
کور مو ودان ډاکټر صاحب عمری سلامت او سیرا سره اوسی ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام اوري
سلامونه لودین صاحب محترمه تا ته ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه وایم پدې کې جوړ روغ شي البته محمد ابي احمدي هم بغلان نه تماس نیولای
مهرباني وکي احمدي صاحب له بغلان ستړي مشي تاسو مات من دغه د زلزلې خبرونه تعقیب کړی دي خوښینه یې نو راځي په دې خبري وکړي چې په دغه سوالاتو کې عام کسان څه کولای شي او تاسو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه هم درې مهرباني
مننه خوشاله اوسېږي لودین صاحب ورته په دغه ډول څنګه وایي چې په خپل کور خدای پاک دې شهیدان د جنتونو په نصیب کې اوسه کوشش دا باید خبره چند ټول سی ټول ولایتوں کی پیدا کار وسی ہر مسلمان میں فرض واجب زه کومه کوکی نو بدبختی د افغانستان کې ما مخکې ویل چې دغه فکر پیښې بیا وګورئ چې نړیواله نه موږ ګیله کوي دا مسجد باندې نه هدونه شي تاسو وګورئ د دین صاحب نور ملکو کې دا چې هغه وسی بیا ټول لاس په کار کیږي نو افغانستان وګورئ چې زیاتره وسط نور ملکو یې کړی دا نو د افغانستان خلک باید کوشش وکړي لکه مخکې چې ما ویل باید چې موږ ټول دا موږ باندې واجب ده چې باید ټول یو خپل اندازه مرسته وکړو نو بیا هم ډاکټر صاحب یو سوال محترم وګورئ دا طبي پیښې افغانستان کې دي ما په نظر نو زیاتره وګورئ چې دا موږ تاسو وطن کې دغه زیاتره ساګانې خلک وي دا وبم داسې وګوره چې مځکه کې بیخي کده تلل دي. نو دا هم یو زما په نظر باندې یو اپات غونډه داسې دا مځکې نه اوبه کمیږي د مځکه داسې وګوره یو رقم ته د چا خبره کوه کیږي تقریبا وګوره چې هغه خپل مغز له لاسه ورکوي. نو دا هم وایي افغانستان خلک داسې موږ نظر یو لږ زره بې غوره یاستو بعضې عمرو کې داسې خاص توجه نه کوي چې هغه کار علي کار باندې مدیریت سوی کاري وګوره هغه بیا د ستونزې نه پیدا کیږي. خو موږ افغانستان خلک هم یو څه ناڅه داسې لږ زره بې غوره یاستو دا کورونه چې جوړوم داسې اساسي نه جوړو. نو دغه مشکلاتونه وګوره چې بامونه درندې بیا وګوره معمولي زلزله چې دا راولېږي کوشش باید خلک وکړي هغه کورونه لږ معیاري جوړ کړي خیر کړه مصرف هم نه پرې راځي زیات. خو بیا هم کوی چې تشه بامونه لږ سپکي تقریبا دیوالونه لږ اساسي غوندي دغه بیا یو څه کومک به وکړي لودین صاحب زما په نظر محترمه
و سلامات صاحب کوم پوښتنه خو نه لري ځکه ډاکټر صاحب موږ میلمه کړی چې په دې ورسره خبرې کوو چې عام خلک د ژغورنې په برخو کې څه کولای شي خصوصا که چیرته کومه سیمه باندې سیلاب راځي یا دغه زلزله چې راځي دا عام خلکو مسؤلیتونه څه جوړیږي؟
وګوره لودین صاحب دا یو ښه نظر دی تاسې هغه کې تا نظر احترام لرم. نو واقعیت خو ما مخکې ویلی چې موږ خپل لږ زره ځان ته فکر نه کوو یعنی داسې فکر کوو چې هغه یو کار کوو چې سبا ورځ چوټته وو باید چې موږ ټوله کې دغه نظر دغه چې یو انسان یو چې اوسېږي باید هغه لرې فکر وکړي یعنی داسې فکر وکړي چې د اولاد دی باندې د اولاد د مصیبې باید چې هغه توجه وسي هغه کار عمر ته باید یو خاص توجه ولري خلک
سلامات اوسئ ډېر ډېر مننه خیر اوسې محمد دبی احمدي ول بغلان نه. ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو مخکې مو یو بحث اشاره وکړه چې کله له سیل نه مثلا یا زلزلې تر خاورو لاندې نه یو کس راویستل کیږي یو داسې حالات کې وي چې مثلا بې هوښ حالات کې وي ممکن د مرګ او ژوند نښې نښانې پکې لورای معلوم نه سي بدون له دې چې مثلا هلته دوی ځان سره دغه ټیمونه وسایل ولري دغه دودیز لارې چارې سیدي چې تر هغو معلوم کې چې آیا دغه کس کې احساس تا کنسته یا زړه ژوندی ده که نه دغه دودیز لارې چارې به ډاکټر صاحب څنګه وي آیا نبض کتلې ښه لاره ده که نبض ګوري څه رقم یې وګوري تر څو که چېرته مثلا په چا کې سا چلیږي چې هغه تر نورو ژر وسل نورسوي نظر دې ته چې مثلا هغه کسان چې له بده مرغه ژوند یې له لاسه ورکړی وي.
لودین صاحب بیا مو هم یو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. زموږ په هغه په ورونه خویندې چې مثلا طبیعي حوادث څخه که زلزله وي یا سیلاب وي چې راستل کیږي او هغه ټیم که عوام خلک هم وي که چیرې دی مثلا د هغې نبض وګوري او یا د دې تر څنګ په غاړه کې هغه رګونه وګوري چې په هغه هلته هم نبض جذب کیږي نو که چیرې نبض درلودله او که نه درلوده دی د ډیر کوشش وکړي چې د هغو په خوله کې که چیرې اجنبي اجسام یا په خوله کې هغه شان خاورې لکه مثلا شګې دا شان ویدای د اول باید تنفسي لار د هغې خلاصه کړي او ایدې تر څنګ د شاد طرفه د هغو په مابین کې مثلا په ورغوي سره مساج ورکولی شي او ورو ورو په ضربې به ورکوي او د هغې خولې ته په حساب غوږ نیسي. نو په دغه حالت کې کیدای شي چې دا کسان یا چې به کوما ته تللي وي یا مثلا شاک ته تللي وي هغه کیدای شي د ډار یا وند لاسه تللي وي نو کیدای شي چې بیرته خپل شعور پیدا کړي او ورسته د هغې به دا کس بیا په داس شکل سره چې د هغې تنفس بند نه شي یعنې په یوه همواره تذکره که چیرې وي یا چپرکټ وي یا دې تر څنګ یو تخت وي په هغې کې به اچوي او د امبولانس به انتقالوي تر هغو پورې چې روغتیایي مرکز ته ورسیږي. او ایدې نه علاوه باید ډېر کوشش باید وکړي دا کسان چې لودین صاحب چې شعور نه لري یعنی په هغه کسان چې په د خور نه راستل کیږي نه خبرې کولای شي نه هغه تنفس لري نو هغو ته بې ځایه مثلا درمل ورکول په خوله کې یا اوبه یا مایات یا ډوډۍ دا شان نه په کلکه ډډه کوي ځکه کیدلی شي چې هغه کس چې ده هغه ما در پیل مخکې کیدای شي په کوما کې ډار د لاسه کوما ته تللی وي لیکن کله چې موږ هغو ته اوبه ورکوو دا سبب د دې کیږي چې د معدې په ځای هغې سږو ته لاړ شي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته اسپایریشن وایو چې دا کار د موږ کیدلی شي چې هغې په ځای چې ګټه ورته ورسوو د هغې ژوند د مرګ سره مخامخ کوو کیدای شي مثلا دغه تبایي حوادث هغه ونه وژني او زموږ دا کار په نتیجه کې دی خپل ژوند د لاسه ورکړي بنا په دې اساس باندې نو بادا کورونه وکړو او که چیرې زموږ یو هغه خور یا ورور چې خور لاندې راستل کیږي او هغه مثلا یا لاس ماته خدا نخواسته یا که ماته ده به هغه صورت که بیعتل پناه بانده یا مثلا یا هموار تخته هم که چیر ویده اغه لاس یا که پا هغه بانده دیر دوروی دو او پا هغه بانده پایوادی تکه هم که چیر وطرو چی یعنی هغه هغه بیارکت شی تر چو پوری چی ده او هغه کسرونه یا هغه آلدو که چی مات شویدی چی هغه خپل بانده عصب و نور رگونه تا تخریب نکی یعنی دی پدای گونده چی که چیر مو اغا دیر متحرک بساتو که دیش اغا رگونه تخریب که آد خونرزه لعمل داغ مروغ یا داغ تپی چی تبایی عادسته که تپی شوی در خپل جوانده لاس هور که نو بنام پده اساس موگه با در کارونه ترسرکو نو کچیر در کارونه پر دیر آسانه سر هم ترسرکی لودین سایب دیوی خواب ما به نروغ سر کمک کرده وی آد بل خواب ما هم داغه دغه ژوند ته نجات ورکړی وی.
بله کوربدان ډاکټر صاحب سلامت او سی تخصی دغه خونریزی موضوع ته اشاره وکړه. زم دې بحث ستراتلم دغه خونریزی هم که څه هم ډیره کم پیخی یا ما که چیرته خدای مکړه دغه زلزلې په پیخو کې مثلا تعمیر کې تیږي کار شوی وي ډبرې کار شوی وي بیا نو ممکن د خونریزی لامل هم شي. کله ناکله دغه د ژغورنې هڅو کې مثلا تر ډیره مثلا داسې جریحا وسایل نه استفاده کیږي چې مثلا د انسان بدن ته زیان رسي، مثلا که بیل ده که کولنګ ده که مثلا دغه نورې ماشینرۍ ده چې استفاده کیږي. که چیرته خونریزی د فتن پیخیږي عام کسان څه کولی سي د وینې د درېدو لپاره مثلا هغه عمده لارې چارې څه دي چې وینه ودرېږي؟ او د خوراک موضوع خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې که چیرته یو چا خپل شعور له لاسه ورکړی وي ښه ده چې درمل اوبه دا شی ورته ورنه کول سي مستقیم امبولانس ته ورسیږي تر څو هغه اکسیجن او د نورو لارې چارې ورته وسنجوي.
بلودین صاحب رښتیا هم هغه کسان چې مثلا لاس یې په عوامه اصطلاح باندې غوڅیږي یا زخمی کیږي او یا پښه یا د وجود یا د بدن نور غړي هغه صدمه مومي چې د هغې په نتیجه کې د هغې څخه وینه جاري وي، اول موږ به ډېر کوشش وکړو چې په طبي اصطلاح موږ تورنیکیټ ورته وایو چې هغه خو شتون نه لري. عادي تکه یو عادي رشمه یو عادي رابر هم موږ کولی شو چې د هغې د هغه ناحیې څخه پورته مثلا که چیرې د موږ د لاس په مړوند کې زخم موجود وي نو موږ د هغې څخه مثلا لږ څه پورته هغه ناحیه باید کلکه وتړو او ډېر بار کوشش وکړو چې دغه ناحیه باید د زړه څخه لږ څه پورته ونیسو، یعنی باید ښکته یې وننیسو تر څو پورې چې هغهلته د وینې جریان کم شي او هغه خونریزي تر هغه پورې چې نږدې روغتیایي مرکز ته رسول کیږي توقف وکړي. او بل لودین صاحب یادولو وړ ده چې دغه کار که چیرې موږ کوو یعنی هغه ناحیه که په لاس یا پښه کې وي چې هغه په یو تکه باندې یا رشمه باندې یا رابر باندې تړو دا باید موقت وخت دپاره وي، ځکه اکثر اوقات دا داسې کیږي که چیرې موږ هغه په ساعتونو یا ورځو باندې پرېږدو نو هغلته د وینې جریان قطع کیږي او هغلته هغه انسا چې دی نکروز ورکوي، یعنې په طبي په عوام اصطلاح که ووایو هغه انسا مړه کیږي او هغه د وینې جریان چې قطع شولو نو دو په ځای مو چې یوازې خونریزي د توقف ورکړی وي د هغې د هغو ناروغ یا د هغه ټپي دغه غړی هم د خطر سره مخامخ کوو چې کیدای شي بیا په روغتیایي مرکز کې هغه بیخي یعنی پرې کړي. بنام په دې اساس باندې چې کله موږ دغه کار کوو خونریزۍ ته توقف ورکوو نو موږ باید په دې لټه کې هم واوسو لودین صاحب چې ژر تر ژره دغه ناروغ باید هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړو. او د دې تر څنګ لودین صاحب یادولو وړ ده که چیرې مثلا دغه ناروغ په دغه وخت کې مثلا چې لاس یې غوڅ یا پښه اکثر اوقات دوی د اوبو غوښتنه کوي نو موږ که چیرې د شعور ښه وه یعنی خبرې کولی شوای ځای و مکان صحیح کولی شوای کیدای شي چې موږ دوی ته هغه پاکې اوبه یا صحي اوبه هم ورته ورکړو تر څو پورې چې دای هغه مرکز ته رسول کیږي چې هلته سیروم یا نور تطبیقات ورته کیږي دا کار هم د ده سره کومک کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسېدل ته اوریدونکو په پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم نظرونه را تپریخي دي. اکثرو کسانو غوښتنه کړې چې باید چنده وشي. زه څو کمنټونه هم لولم. جهاد الله قرار لیکلی وای هر ولایت ځوانان دی یو موټی شي د ښار هره کوڅه کې د زلزلې ځپلو ته چنده ټوله کړي. خوست کې وای کمپاین روان دی، په لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې هم کمپاینونه روان دي. حبیب ارمانی لیکلی وای که چیرته دولت خلکو ته غږ وکړي چې مرستې ته لاړ شي نو هلته د کار کولو لپاره ډیر ځوانان آماده دي. وای زه هم تیار یم چې که څوک پیسې هم نه راکوي وایي زه آماده یم چې مفت لاړ سم او هلته کار وکم. خوشحال خان رښتین هم لیکلی ویل څه د مخه باید لومړی د امبولانسونو غم وخوړل شي، که چېرته امبولانسونه نه وي نو ملکي خلکو ته د پکار ده چې شخصي موټرونو کې ټپیان یوسي، بل باید وینه ورکول شي او د خوراکي توکو غم باید وخوړل شي، دغه راز د استوګنی وسایل هم وای ورته باید آماده شي. یو بل اوریدونکي ډاکټر صاحب داسې ښکاري چې خپل فکر کوم د طب محصل ماته ښکاري میراج الدین افغان وایي عام خلک په داسې شرایطو کې کومک اولیه ورته اجرا کولی شي، د مثال په ډول خونریزي بندول، د سی پی آر اجرا کول، د تنفسي لارو خلاصول، مریض ته شاک فوزیشن ورکول او مریض ته کوما فوزیشن ورکول. دا هغه بحث دی چې مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه. راځئ په دې لږ تام شو ډاکټر صاحب چې دغه د کله چې یو کس تر خاورو لاندې راوځي دغه ته دغه د لومړنیو مرستو دغه د خونریزي بندولو باندې مخکې مو خبرې وکړې، دغه سی پی آر یادونه هم کېږي، سی پی آر اجرا کول ډاکټر صاحب مخکې تاسو فکر کوم تشریح کړه، خدای چې سی پی آر باندې هم لکه خبرې وکړو چې څه ډول اجرا کېږي، او دغه د تنفسي لارو خلاصولو باندې هم بیا داسې خبرې وکړو، او دغه شاک پوزیشن باندې هم، ځکه دغه بحثونه دي چې موږ هم کله دغه د لومړنیو خدماتو یا د لومړنیو مرستو کورسونه اخیستي یادونه سوي، د طبي اصطلاحات دي خدای چې په عام بڼه باندې تشریح کړو. سی پی آر ته به اول راسو ډاکټر صاحب، سی پی آر څه دی؟
اول چې کله موږ په عوام ټوکی باندې چې ورته په طبي اصطلاح چې موږ سی پی آر ورته وایو، او په عوام اصطلاح دې ته د زړه او تنفسي سیستم دوباره یعنی احیا کول دي او دوباره را ژوندي کول دې ته سی پی آر وایو. او دغه سی پی آر چې ده دا خپله باندې یو ځانته میتود ده، دا د هغه ناروغانو لپاره چې کله مثلا په یو د شاک خواته ځي، یا مثلا په هغه صورت کې چې ناروغ په آی سی یو کې وي، دې لپاره هغه طبي اقدامات یا طبي آرډرونه چې ورته توصیه شوي دي چې د هغې لپاره بسنه نه کوي، نو وروسته له هغې لپاره د ناروغانو لپاره سی پی آر کوو. خو دغه سی پی آر لودین صاحب کولای شو چې هغه ناروغ چې د ډار یا ون لاسه کوما ته تللی وي هغې ته هم سی پی آر کولای شو. سی پی آر نه هدف مو دغه دی چې کارډیو پلمونری ریسوسیشن چې یعنی د احیا د زړه او تنفس یعنی د سږي او د زړه دوباره احیا کول دي، چې خپله باندې راسته لاس راسته لاس باندې چپه لاس ږدو، او هغه د سینې هډوکی چې په طبي اصطلاح موږ هغې ته سرنوم وایو، د هغې په څوکه یا ضربه کې دغه ته په داسې شکل باندې فشار ورکوو چې زموږ مړوند قط نه شي. یعنی دا هم چې فشار چې ورکوو یو شخص باید پنځه ویشت ځله دې ته فشار ورکوي، او وروسته له هغې څخه په خوله باندې دې ته تنفس ورکوو. لودین صاحب که چیرې اکسیجن موجود وي اکسیجن ورته امبوپاک ورته ورکوو، بخښنه غواړم، او که چیرې نه وي په خوله باندې تنفس ورکوو. او دغه کار به څو ځله تکرارېږي چې وروسته له هغې څخه که چیرې دغه سی پی آر په ترس کې هم دغه ناروغ کچیر دغه سی پی آر په نتیجه کې هم ناروغ بیا هم علائم حیاتی پیدا نکړل، یعنی نبض پیدا نکړل او دې ترڅنګ تنفس پیدا نکړل او قلبی حرکات پیدا نکړل، ورسره دې څخه دې لپاره ادرینالین ورته زرقیږي چې هغه هم هغه خپل دوز باندې ورکول کی. خو لودین سه دغه سی پی آر هم چې موږ کوو باید دغه د سترنوم هډوکی یاد دغه پوخته چې سره وصل کړي دي دغه هډوکي ته به تر 15 سانتي زیات فشار ور نه کړو، کیدای شي د دې په ځای باندې چې ناروغ سره کومک وکړو هغه ناروغ خپله د سینې هډوکي مو هم مات کړي وي، یعنی دغه سترنوم کس را منځ کېږي. او په ماشومانو کې دا پروسه بیا په ډېره په هایسګۍ باندې او د ګوتو په واسطه باندې ترسره کېږي. نو بنام په دې اساس باندې چې دغه سی پی آر چې ده اکثرا په دغه لومړنۍ بیړنۍ طبي پیښو کې هغه ښه وسیله چې ده چې هغه ناروغان چې تباهي حوادثو په ترڅ کې کوما ته ځي یا شاک ته ځي د دغو لپاره ترسره کېږي. او بل غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، یعنی زموږ اکثره طبي اصطلاح چې دي کېدای شي هغه زموږ خویندې وروڼه چې غږ مو له آزادۍ رادیو څخه اور وي، که چیرې مثلا دی ته دغه طبي اصطلاح ډېر ووایو کېدای شي سره په اخلاص نه شي، یعنی شاک څه شته ویل کېږي. په ډېره عوامو ټکې باندې یعنی عضویات زموږ بدن په دې باندې قادر نه دی چې زموږ هغه د عضویات ټول انسا چې دي هغه اروا کی یعنی په دغه حالت کې چې دغه نه اروا کیږي دغه شخص شاک ته ځي چې بیا شاک خپلې انواوې لري او ایدې نه تر څنګ هر شاک د ځان ته خپله ځانګړې طبي درمل نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. بحث وروسته ادامه ورکوو. یو اوریدونکی وصل له استډیو سره. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر وسلو جن صاحب سلامونه تاسو صاحب تاسو درون میلم ښاغلی عمری صاحب ته سلامونه او سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد ایوب پښتون یم.
او قاری صاحب پښتون ستړي مشي مننه چې اړیکه مونږ ولې د نن په همدې خبرې کوو چې عام کسان د طبی پی خود ځانمن شو پښغورل کې پښغورنو کې څه رول لوبي په هرات کې مثلا د غپی کرامن څه شوی د لاهم د غورنې چارې روان دي. کوم ویډیوګان چې خبريږي عام کسان هم وردانګلي د زلزلې زپلو غورنې تازه ک دیار لسکلي داسې دي چې یعنی ک بشپړ نوی نګدې بشپړ ویجاړ شوی دي. ساس په نظر د غلطه د عام خلکو مسولیت څه جوړیږي ځکه په دولتي کچ باندې او یا هم د موسو په کچ باندې فکر کوم خدمات کافی نه دي یا غټیمونه چالتره رسیدلی فکر کوم دوی به د دې ورتیا ونلې چې سملاسي په ټولو کلیو باندې کار شروع کړي. د عام خلکو مسولیت څه جوړیږي او د غراس کې چیرته کوم پښتنه هم درې په دې برخه کې ډاکټر صاحب راسرستا مهرباني.
سیدی ما ته وخت ما فيه اجازه را کړی خپل نظر ورکم. اول خو جنت فردوس غواړم شهدا او ته چون پر افغانستان باندې د هر طرفه مصیبت روان دی. زلزلې بل مصیبت دی. لوږه او بیکاری او اقتصادي فقر بل مصیبت دی. سوی تغذی چې څوک په اختر دا بل مصیبت دی. پر دې مصیبتو سربیره نه پوهیږي چې خدای تعالی موږ ته په کم نظر ګوري خو نور د زلزلو مصیبتونه هم را باندې روان دي. اول نظر خو مې دا دی چې دغه کومکونه اولیه چې ورسره کیږي زما په نظر د افغانستان خلک په شارو کې چندانې خلک آگاهي نه لري او کیلري هم د شي په کمه سطح لري. نو هغه کسان چې په قراو قصباتو کې اوسېږي هغه خو طبعا آگاهي نه لري. مخکې لا شو یو کمپین ممپین کېدی اوس هغه کمپین د آگاهي دي هم نشته. او بل دغه اولیه کومکونه چې ورسره کیږي د خلکو سره شهیدی د هغه کسانو ته چې دا کسان سمور مننه کوو تشکر ورته وایي چې خپل ژوند په خطر کې اچي ورځي د ورور کومه کوي. خو اما دا خلک چې ورځي دا خلک مسلکي نه دي. دغه خاورې چې راپورته کوي په بیل باندې یا په کولنګ باندې یا په بل شي باندې راپورته کوي ممکن دا د انسانانو او بدنونو ته هم زیان ورسوي. او ممکن دا خلک موږ افغانستان خلک په دې اړه څه تخصص نه لري. خو بیا هم د دوی څخه تشکر کوو چې خلک ورځي. ولیکن ډېر خلک لودین صاحب عمری صاحب هم شاید ما سره په دې خبره کې موافق وي سلامونه دې مې قبول کړي. ډېر خلک په دغه عرصه کې آگاهي نه لري یعنی مسلکي نه دي. وزه پرځن ملایم د په میرابو ممبر کې تخصص لرم. زه د سیاحتو د ساينسو د تخنیکو د ټکنالوژي په عرصه کې تخصص نه لرم. زه پرځن ملایم په قران کې تخصص لرم اما په تاریخ او فلسفه کې خو زه تخصص نه لرم. نو زموږ خلک غیر مسلکي دي کومکونه خو ورسره کوي. ولیکن دا کومکونه زما نظر دادی چې دولت لاس پکار شي او مسلکي خلک وګماري تاسو چې کومکونه ورسره وکی د دوی سره. او بلخ پښتنه مې د عمری صاحب صدا ده ښاغلی ډاکټر صاحب هغه کسان چې په سوی تغذی اخته یا د بدن مو مقاومت کمی هغه چې تر خاور لاندې کیږي یا هغه کسان چې نوکې تنومن وي د هغه په نفس اخیستلو کې یا د هغه په یعنی چې په ژوند دي پاتې کېدل کې دا کسان چې مقاومت د بدن یې کم وي او هغه کسان چې نوکې کواردار وي د دوت تر مابین پر څنګه کېدلی شي. یعنی فکر نه کوي چې هغه کسان چې د بدن مقاومت یې کم وي هغه ژر روغ ورکوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم د 2013 نه را په دې خوازه دوا خرو ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
کور ودان پختون سیب ډیره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. دغه بحث ما هم ځان سره یادداشت کړی و چې په ځینو سیمو کې حتی دغه د مراکش زلزله چې وشوه پروسه کال چې په ترکیه کې کومه زلزله وشوله مثلا له 4-5 ورځو نه مخ وروسته هم داسې کسانو چې ژوندي تر خاورو لاندې راوستل شول. په دې بیا وروسته تفصیلي خبرې وکړو چې تر خاورو لاندې مثلا کومو ځایونو کې د ژوندي پاتې کېدو امکانات ډېر دي. اوس راځئ د قاري صاحب پښتون پوښتنه باندې به تبصره وکړئ بیا به بحث ته مخته ادامه ورکړو.
لودین صاحب قاری صاحب پښتون خو ماشاءالله ډېرې ښې خبرې وکړلې او خپل نظریات را سره شریک کړل او راو شو د دې پوښتنې ته. یعنی په هغه کسان چې مالنیوټریشن وي په طبي اصطلاح باندې یا په عوام اصطلاح هغه خوارځواکي یا سوی تغذیه وي او هغه کسان چې مثلا هغه د هغو تغذیه مکمله وي او د زیات باډۍ د نظره ښه قوي وي دو په دوړو د خورو چې کله لاندې کیږي دا په دې کې هغه طبي پیسې باندې څېړنې تحقیقات نه دي شوي. خو لیکن دا ویلای شو چې هغه کسان چې لږ څه تنومند وي نظر او سوی تغذیه کسانو ته ادې د وجود مقاومت لکه څرنګه چې د امراض په مقابل کې لوړ دی د ناروغۍ په مقابل کې لوړ دی همدارنګه د بیرونیو تردیداتو یا د بیرونیو خارجي صدماتو یا د غوز ضربو په مقابل کې هم مقاومت لوړ دی. دا که خدا نخواسته په هغه باندې دیوال را چپه کیږي یا خار پلویږي نو په دغه وخت کې کیدای شي چې هغه په سوی تغذیه کسان چې دي هغه د وجود کسرونه یعنی د هډوکو ماتېدل ورسره یو ځای وي دې تر څنګ چې هغه به په کوما خواته ځي. لیکن هغه کسان چې په وجود مافیات لوړ دی او تنومند دي نو هغه دغه ضربه یا دغه صدمات دغه غملی شي نو بنام په دې اساس باندې لکه څرنګه چې نور امراض مقابل کې پښتون صاحب هغه کسان چې تنومند دي د مافیات لوړ دی د امراض مقابل کې لوړ مافیات لري یعنی قوي دي همدارنګه د طبعي صدماتو مقابل کې هم قوي دي. نظر هو کسانو ته چې هغه په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه باندې اخته دي نو په دې اله باندې چې جناب دروند پښتون صاحب د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي لودین صاحب
حتما کور مو ودان. ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښه اشاره ورته وکړه چې همیشه د وجود مقاومت ډېر ښه شی وي یعنی سړي سره په طبعي پیښو کې هم مرسته کوي که خدای مکړه اوبو وړي مثلا کې او څوک ښه تکړه وي کولی سي لامبو وهي ځان له اوبو نه وباسي له سیلابه ځان وباسي دغه راز که چېرته خاورې چېرته په راځي نو که چېرته دای قوي وي او څه مقاومت ولري ممکن وکولی سي د ځان په ژغورنه کې له ځان سره مرسته وکړي. دا معنی چې پیاوړی سړی همیشه کولی سي چې له ژوند سره د ژوند سختۍ سره ښه مبارزه وکړي نظر یو کس ته چې کمزوری وي له فزیکي پلوه. کور ودان ډاکټر صاحب بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
ډېره مننه لودین صاحب محترم سلام تا ته ډاکټر صاحب ته اورېدونکو ته نبی الله زبلای دا شیبه له غزنی خبرې کوم.
ښه زبلای صاحب مهرباني وکړئ په همدې موضوع خبرې کوو چې عام کسان د طبي پیښو له زیانمنو شوو سره څه ډول مرسته کولی سي خصوصا نن سبا چې په هرات کې دغه غمیزه رامنځته شوې ده هلته عام کسان د نورو کسانو ژغورنې ته ورغلي دي څه وکړي تر څو د دوی دغه مرستې سمې تمامې سي. په همدې ارتباط باندې خبرې کوو مهرباني تاسو څه وایئ په دې اړه.
ډېره مننه همداسې ده لومړی به راسم بلې نظر ته لودین صاحب دا چې ځوانان د ټولنې د ملاتړ دي نو ځوانانو ته اړتیا شته ځوانان باید خپلې مچې نن رابډ وهي وایي ځمکه هغه سوه دی چې اور پورې بلېږي نو نن یوازې هرات نه د پلمبو کې ډوب بلکې ټول افغانستان ورسره سوه دی نو ټولو ځوانانو ټولو افغانانو ته البته که په بیلابیلو ولایتو کې هغو ته هم پکار دی تر څو هلته دوی سره غونډ شي خیره بنسټونه راټول کړي دوی کار وکړي دوی مرستې راټولې کړي دوی د دې غنځپلو کورنیو دپاره یو څه نه یو څه وکړي او بلکې ځوانان که چېرته کلک هوډ وکړي هر څه کولای شي. راځم پوښتنې ته جناب ډاکټر صاحب فریدالله عمری پوښتنه مې همدا ده چې مثلا که یو زلزله کیږي تب بندې په هغه سیمه کې ډېره زیاته ویره وي وحشت وي غم وي درد وي نو تبن ماشومان میرمنې البته ځوانان هم ورسره یاد وای ټول کسان یو ډول په ویره کې کیږي. د دینو کسان ما هم داسې لیدلی دی، یو وخت یو کس ډېر په ویره کې سو، یو دمې نه پېژم زړه کار پرې شوی، یو بل رواني څپه پر ورلی، خو بېوشۍ حالت ته دی. نو که چیرته یو څوک د بېوشۍ حالت ته ځي، زړه یې کار پرېږدي، دلته په ویره کې ډوب وي، هغه کس څنګه هغه کسان پوه شي چې دا مثلا م نه ده؟ هغه کوم کسان چې متخصص نه دي، ډاکتران نه دي، هغه بېخي داسې فکر کوي چې دا هم په شهادت رسیدلی ده. نو هغه کسان څنګه پیږي؟ او آیا داسې امکان لري چې له ډېرې ویرې یو کس زړه کار پرېږدي، له ډېرې ویرې یو بل مشکل ورته پېښېږي، نور کورني خلک یې داسې فکر وکړي چې دا مړ ده؟ ډېره مننه.
سلامات اوسه زابلای صاحب. کور ودان بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
حبیب رحمان زواکه ما د ایران هیواد څخه.
ښه ځواک صاحب، مهرباني وکړئ. له ایران نه څنګه په ایران کې خو دغه زلزله نه ده محسوسه سوې، که څه هم هرات دغه سیمې چې دي ایران ته نږدې پرتې دي؟
نه، موږ د ایران هیواد په ښار کې پراته یو، ځکه چې موږ د خوب راکښینو سلو ټلیفون موږ ته په افغانستان کې بدبختانه نه بخته بده پیښه سوې وه. نو ولا ډېر خواشینو نن په دغه راز خپل په کار باندې نه پوسوې چې دغه زلزله سوې ده. متاسفانه چې ډېر افغانان پکې شهیدان سوي دي، خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو ما پر طالبان ورو باندې دغه غږ دی چې کم افغانان په شمول سوي دي، د کورنۍ سره دي کومک وکي. نو پر نور شتمنو کم دغه غږ دی چې دغه افغانان سره کومک وکي. او ځکه چې د زلزله کیږي، باید د ساينس پوهان معلومات ورکړي چې زلزله کیږي، دغه غږ ستاسو ووځي.
کور ودان ځواک صاحب، سلامات اوسئ. ډېره مننه چې اړیکه مو نیولې. فکر کوم د ځواک صاحب اړیکه پرې شو. ولاد ځواک صاحب نظر دا و چې باید اوس مرستې وسی، حکومت لاس په کار شي او هلته د زیانمنو شوو لاسنیوي ته ور ودانګي. بل یې دا ویل چې چیرته دغه سې زلزلې کې باید له مخکې نه خلکو ته خبرداري ورکول سي. فکر کوم د طبیعي پیښو په برخه کې، د سیلاب په برخه کې، د طوفان په برخه کې کله ناکله وړاندوینې کیږي په پرمختللو هیوادونو کې. اما د زلزلې په اړه باندې فکر کوم تر اوسه هم دغه علم د جیولوجي دومره مخته نه دی تللی چې هغه دقیق وخت وښيي او خلکو ته خبرداری ورکړي. نو په هر حال په دې هیله چې دغه پرمختګونه هم په علمي ډګر کې وسي تر څو د خلکو د زیان کچه راکمه سي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، تاسو ته بیرته راځو. اول به د زابلي صاحب په پوښتنه باندې تم شو، بیا به راځو بحث به سره ورور راټولو، ځکه چې د پایشي بوتې نږدې شوي.
لودین صاحب، اول به دا ووایي چې ډېره مننه زابلي صاحب څخه، ډېره ښه په پوښتنه یې مطرح کړله. او د یادولو وړ ده چې په داسې طبیعي حوادثو کې لکه زلزله، سیلابونه، دا په روح و روان د انسانانو هم تاثیر اچوي. یعنی که چیرې د یو چا ګاونډی هغه خدا نخواسته خپل فامیل د لاسه ورکړي، دا ډېر سخته صحنه ده. نو کېدای شي هغې ته روحي و رواني ستونزې پیدا شي، او کله ناکله مثلا هغه خپل شعور د لاسه ورکړي، چې دا په هغه صورت کې دی باید هغه په روغتیایي مرکز ته چې مراجعه کوي، هغلته دی په پیسو باندې هغه ډاکټر سره ته روحي درمل ورکوي یا روحن هغه تلقین کوي. او دې ته تر څنګ د یادولو وړ لودین صاحب، هغه کسان چې د زړه ناروغۍ لري، یعنی پخوانۍ زړه ناروغۍ لري او دا ستونزه سره مخامخ کیږي، په داسې وخت کې کېدای شي دی ته د سینې درد، چې په طبي سلام هغې ته چستن وایو، کېدای شي سینې درد ورته پیدا شي او خپل شعور د لاسه ورکړي، مثلا په شاک ته لاړ شي یا کوما ته لاړ شي. په داسې حالاتو کې هغه ته باید بیا هم موږ به ډېر کوشش وکړو چې لاسه پښو ته یې مساج ورکړو. سر باید یوې خوا ته کېږدو، تنفسي لارې یعنی د هغې د خولې تنفسي لارې باید خلاصې کړو. او که چېرې په خوله کې مصنوعي غاښ وي یا مثلا بل اجنبي جسم وي، هغه راو باسو. او ډېر باید کوشش وکړو چې د خولې د لارې څخه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، درمل، اوبه یا نور ډوډۍ چای ور نه کړو. او که چېرې هغه په روغتیایي مرکز موږ ته نږدې وي، هغلته یې ورسوو. او د دې نه علاوه به د خپل سر درملو او تداوي څخه ډډه وکړو. که چېرې دغه کار موږ ورسره وکړو، نو د دغه ناروغ سره موږ ډېره مرسته کړې وي. او همدارنګه پاتې کسان مثلا په لویو لارو کې یا په یو باندې په یو شاک حالات کې راځي، چې هغې ته په عوام اصطلاح باندې مرګي وي، او په طبي اصطلاح هغې ته اپلپسي موږ وایو. په داسې حالاتو کې ځینې کسان ګورو چې د هغې بوټ را وباسي، د هغې خولې ته یې نیسي، یا مثلا په پوزه کې نیسي، یا په بل شی په وړاندې کوي پوزې ته یې. نو په داسې حالاتو کې باید اول باید کوشش وکړو لودین صاحب، چې هغې په غاړه کې که چېرې مثلا یو دسمال وي یا بل شی وي، هغه باید خلاص کړو. او په خوله کې وګورو چې تنفسي لار خو خلاصه ده، سر یې باید یوه بغلته کړو، تنفسي لاره باید په دې باندې ځان مطمئن کړو چې کوم بل شی خو نشته، او ته په وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې ته ډېر کومک کوو تر هغه پورې چې روغتیایي مرکز ته رسیږي، یا هغه ایمرجنسي ټیم یا هغه د ژوند ژغورنې ټیم ورته رسیږي. باید چند او په لاس باندې مثلا یخ اوبه اچولی شو، یعنی یا یخ دسمال اخولی شو. نو دې نه علاوه باید موږ په داس حالاتو کې ډېر باید کوشش وکړو چې د خپل سر درملو او د خپل سر طبابت څخه په کلکه باندې ډډه وکړو.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، بحث به ورو ورو راټول کړو. ما مخکې مسئلې ته اشاره وکړه چې په ځینو هېوادونو کې چې زلزلې شوې دي، ممکن د افغانستان په زلزله کې هم دغه موضوع صدق وکړي چې له 15 ورځو وروسته هم یا له 4 ورځو وروسته هم ژوندي کسان تر خاورو لاندې راوځي. اول به دغه د انسانانو د تنفس د وړتیا په اړه باندې لږ خبرې وکړو چې انسانان څومره کولی سي مثلا تر خاورو لاندې مثلا تنفس وکړي، او یا د انسانانو ترمنځ توپیر شته د تنفس په وړتیا کې او کنه. یعنی داسې کسان چې فعال قلب لري کولی سي چې تر ځمکو لاندې هم مثلا په یو ډول سره تر خاورو لاندې تنفس وکړي، او کنه هغه کسان چې ژوندۍ راوځي داسې ساحو کې هغوی ګیر پاتې کیږي چې هلته یو څه فضا دوی لري، یعنی یو څه هوا هلته ذخیره شوي، هغه ژوندۍ پاتې کیږي. او ځکه تر خاورو لاندې خو چې کله تنفس بند سي نو بیا د ژوند پاتې کېدو امکانات هم له منځه ځي.
بایلودین صاحب، کسان چې اکثر از اوی که ده خور لان نراوزی نهوغو تا حت من ده تنفس ایوالار لار شده ده، یعنی حقیقه تا اکسیجن رو رسیگی که نه غیر در دوغو نه که چیر مثلا مکت اکسیجن رو نرسیگو و رو نرسیگی، یعنی مطلق اکسیجن قطشی چه پازاد هوا که یاویش فیصد خالص اکسیژن نری که در آبانده قطشی، نو پا دیر کم وقت که مرخ پر جوان دلاس ورکو پا هاگه صورت که چه داغ خور چرا لویگی یا دا دیولنا چرا نریگی، پا هاگه صورت که کدهشی بعضی چوله او بعضی سوری وجود و موجود وی چه هاگه پا کم اندازه اکسیژن هم ورسیگی در کسانو تا، او دا کسان با هغه رقم هغه ناروغان وی یا هغه تپیان وی چې دای مخکینی تنفسی ناروغی یا مثلا مخکینی سی او پی دی یا برانچ الاسما، یعنی تنفسی ناروغی یا د سینې ناروغی به نه لري، او دای به سالم کسان وی لکه مخکې چې پښتون سایبول دای مافیات بلوار وی، او ایدینا علاوه چې هغه کم اکسیجن ورسیږي که دایشی چه مثلا دایده صورت لپاره جواندی وساطی نوره صدقی نه چقدر جواند گورن تیم و رسیگی که دایشی دایی جواندی راوزی. نو دا امکانات پا افغانستان که هم پا اکثر از آیو که شویدی، او دا خبر دا کم عملیات چه شویدی دایده جواند گورن پا خاطر بانه دا کامیاب تر سر شویدی.
بله کور بدن ډاکټر صاحب، راځي بحث ورو ورو سره پای ته رسو. ټولوی هرات کې زلزلہ شوې ده، د تلفات پاړه باندې هم ارقام لسهار راسي زده نقیز دي، خو اوس لکتر لګه ازادي رادیو ته د طبي پیښو په وړاندې د مبارزه وزارت تایید کړي چې 2400 کسان وژل شوي. متاسفانه چې ډیر لوړ ارقام دي، ممکن د کلونو جګړې ارقام هم په نورو هیوادونو کې دومره نه وي، اما په یوه ورځ باندې یا په څو شیبو کې په افغانستان کې دومره کسان تلف کیږي او زرګونه کسان هم ټپیان دي. حکومت ته څه کول په کار دي؟ او ډاکټر صاحب، تاسو دغه روغتیایي سکتور کې تجربه لرئ، کار مو کړی، آیا په دې کچه باندې روغتیایي ټیمونه د افغانستان ستا چې رسیدنه وو کې، ځکه دا ډول بیړني حالات تاسو مخکې ویل چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم که رامنځته کیږي له خلکو یا له دولت لوری ورکوي، فکر کوي په افغانستان کې دا مهال امکانات څومره دي؟ امکانات به طبعا کم وي. دولت ته څه کول په کار دي؟ څه سپارښتنې کوي؟ او هغه ټیمونه چې هلته تللي دي هغوی ته هم که څه سپارښتنې لري د خلکو په ګډون؟ بیا به په همدې سره ورو ورو بحث هم پای ته رسوو.
لودین صاحب، اول دا چې په دغه سوالاتو کې هغه احساس ډیر مهم دی. دلته که چیرې احساس وجود ولري، فضل خدای دا احساس په طبي ټیمونو کې شته دی، نو کولی شي چې یو وړ ټیم هم ډیر غټ کار ترسره کړي. نو په دغسې حالاتو کې په اوایلو کې داس طبعي پیښې رامنځته کیږي، کیدای شي ټول ټیمونه سراسیمه وي، لیکن په وروسته له لیرې ساتو څخه دغه ټیمونه منظم کیږي. فرض مثال که دغه اوس ووایو چې د ایراد افزوي روغتون کې چې هغلته زموږ ځینې ډاکتران دي، هغوی تر اوسه پورې دغه طبي کوم خدمات ترسره کوي یا هغه خدمات چې د زخمیان ترسره کوي تر اوسه پورې د قلت دوا بل سره نه دي مخامخ شوي، او موږ هم دلته ځکه چې په کابل کې چې کوم روغتونو کې کوم ډاکتران دي که چیرې په موږ باندې مثلا غږ وشي چې تاسو ځانونه منسجم کړئ نو موږ په ظرف د دو ساعتو کې ځانونه منسجم کوو او دې ته آماده یو چې هغه هلته ورشو هغه د خپلو طبي درملو سره د هغو ناروغانو سره کومک وکړو. خو په بل یادولو وړ ده چې په داسې حالاتو کې حتما هر ولایت جناب لودین صاحب هغه هلته طبیعي حوادثو په ضد باندې یو کوچنی ریاست لري چې هغوی هم مخکې تر مخکې د بعض نورو حوادثو لپاره دغه آمادګي لري. نو زه فکر کوم چې موږ به دعا هم ورته کوو او دې تر څنګ په خپله باندې اقدامات به هم کوو تر څو پورې چې وکولای شو چې د قوي احساس د مخې ولو که یو تجار وي ولو که یو په حساب باندې ډاکټر وی یا اجدار وی چې هر کار کې او هر مطلب کې هغه مشغول وي یعنی دغه خور بچای وي که چیرې احساس ورسره وي نو زه مطمئن یم چې که چیرې ضرورت پیښیږي د سوالاتو کې نو موږ دغه ټول کسان حاضر آماده دي چې ټیم په شکل د صحي ټیم سره او نورو ټیمو سره اوږه په اوږه باندې د دغه زلزله ځپل سره مرسته وکړي او د هغې سره د ځان ژغورنې یا د طبعي حوادثو په ضد باندې دغو ټیمونو سره په هماهنګۍ دغه کسان وژغوري او په مالي او ځاني په شکل باندې سره مرسته ترسره کړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسې په دې هیله چې د دولت د شته امکاناتو په وسیله باندې او یا هم د موسسو په وسیله باندې وکولای شي چې دغه د ژغورنې چارې څومره ژر چې امکان وي راټولې کې سلامت اوسې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسېد. لخپل میلمنو زمکپو او د اکسفورد پانتون له څېړونکي ذکریا شنیزي او د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمری نه ډیره مننه. اوریدونکو په راتلونکي ساعت کې همدغه بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. هیله ده چې له راډیوګانو مو ونه خورئ.